د سهار ته بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته خراغلاست. لمړی لند خبرونه.
په افغانستان کې د ایران سفیر او ځنګړی اساسي حسن کاظمی قومي طالبانو ته تریوي میاشتې وخت ورکړی چې د دوی حق ادا ورکړي. هغه له یوې ایراني ټلویزیون سره مرکه کې ویلي چې طالبان ایران ته اوبه ورنکړي نو خبره خلاصه ده، ځکه د دل قوله دا مسله د دوی د ملت له حقونو ده او دوی پوهیږي چې په دې برخه کې څه ډول چلند وکړي. جزئیات به وروسته په خبرونه کې واورئ. روسیا وایي د کازان په غونډه کې د طالبانو پلاوي ته د ګډون بلنه ورکړه، خو دا په دې معنی نه ده چې دوی د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي چې د طالبانو هغو کسانو د کازان په غونډه کې برخه واخیسته چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري بندیز نه دی پرې لګېدلی. د طالبانو د پلاوي مشري د دوی د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي وکړه. د تاتارستان په پلازمینه کازان کې د دوه ورځنۍ اقتصادي غونډه پرون پای ته ورسېده چې پکې تر 15 د ډیرو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. په ترکیه کې مشت افغان کډوالو ته د هیواد د انتخاباتو یو مخکخ کاندید کلچدار اوغلو خبرداري ورکړي. کلچدار اوغلو پرون ویل کې انتخابات وګټل 10 میلیونه کډوال به له ترکیه وباسي. د ترکیه د رسمي شمیرو مخې په دې هیواد کې 4 میلیونه کډوال ژوند کوي چې له سوریایانو وروسته پکې د افغانانو او پاکستانیانو شمیر زیات دی. په ترکیه کې د افغانانو په شمول د نورو هیوادونو یو شمیر کسان په غیر قانوني توګه هم ژوند کوي. د ترکیه جمهوري ریاست د انتخاباتو په لومړي پړاو کې اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان 9.25% رای خپل کړی او کلچدار اوغلو 4.38% رای ترلاسه کړی. ترکیه کې مدوي پړاو انتخابات د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ د می پاتې وشتمه وشي. د افغانستان خبريالانو خپلواک رولونه خبر ورکوي چې افغان امریکایي خبريال علي لطیفي د طالبانو له بنده خوشي شوی دی. رسنۍ د ټولنې د مشر حجت الله مجددي په وینا تیر شپه دا خبر ورکړی چې خغل لطیفي آزاد شوی دی. علي لطیفي چې په افغانستان کې له نشنل ورځپاڼې سره کار کوي او له څو نورو نړیوالو رسنیو سره هم همکار پاتې شوی دی. خغل لطیفي د پنځشنبې په ماښام په کابل کې د پخواني جمهور رئیس اشرف غني د ورور حشمت غني په کور کې له میلمستیا د سندو په حال کې و چې طالبانو نیولای. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن خای ډیر ژر دا پروګرام پیل کړی چې اوکرایني پیلوټان د اف 14 جنگي الوتکو روزنه ترلاسه کړي. دوی سرچینې چې لدی موضوع خبرې دی وایي چې دا روزنیز پروګرام به په اروپا کې په څو اونیو کې پیل شي. د راپورونو پر بنسټ جمهور رئیس بایدن د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې وویل چې د غواړي اوکرایني پیلوټان داسې الوتکو روزنه ترلاسه کړي چې په نویو مجهزو وسایلو سمبال وي. د امریکا متحده ایالاتونو او د اروپای ټولنې کړي هیوادونو د اوکرایل متحدانو څخه چې پر دې هیواد د روسي د غیر موجب برید لامل لکیف سره پوزی مرسته کوي. او په منځني ختیځ کې د امریکا، برېټانیا او فرانسې د سمندري ځواکونو قومندان پرون په یوې امریکایي جنگي بیړۍ کې د هرمز لتنګي پورې وتل. د هیواد د ګډ دریز نه خوچ واړي په خلیج کې د هرمز تنګي د اوبو مهمه لار چې هلته ایران د تیلو دوه ټانکر ګرځولي پرانستې وي. په فارس خلیج کې ورسره د دې کار کې زیات شوې ده چې ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ لاس کې وي. اټومي تړون څخه 15 کاله مخکې امریکا ووته. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو تو 19 پروګرامونو ته جلا شوې. خو لمړی څو راپورونه.
د چین جمهور رئیس وایي په افغانستان کې به د سولې او ثبات په خاطر د دې هیواد له ګاونډیانو سره همکاري او همغږي زیات کړي. شي جین پینګ د منځنۍ اسیا د هیوادونو له مشرانو سره په یو سرمشري ځکه په افغانستان کې پانګونې ته هم لیوالتیا ښکاره کړې ده. جزئیات یې په دې راپور کې.
د چین په شانګسي ښار کې د دوه ورځنۍ سرمشریزي په پای کې د جمعې پروس د چین ولسمشر وویل چې هیواد غواړي له منځنۍ آسیا سره په ګډه داسې هڅې وکړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات سبب شي او هلته د رغونې چارې ترسره شي. شي جین پینګ د غونډې ته چې په کې د منځنۍ آسیا 15 ولسمشرانو برخه اخیستې وویل چین چمتو دی چې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره همکاري وکړي چې دا هیوادونه د قانون د پلي کېدو لپاره نور ظرفیت پیدا کړي، خپل امنیت په خپله ونیسي او خپله دفاع په خپله وکړي. همداراز د دې هیوادو د خپلواکۍ او په سیمه کې د امنیت او له ترهګرۍ سره د مبارزې ملاتړ کوي. په هره برخه کې د سایبري امنیت په شمول همکاري ته چمتو دی. موږ به د افغانستان د ګاونډیانو ترمنځ د یو ګډ میکانیزم د رامنځته کېدو لپاره کار وکړو او په مشترک ډول به د افغانستان د سولې او رغونې لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړو. چین په افغانستان کې د جمهوري نظام په وخت هم له پانګونې سره لیوالتیا ښکاره کړې وه او په تیرو څو باندې یې وشت میاشتو کې چې طالبان واکمنان دي بیا یې هم په دې برخه کې لیوالتیا څرګنده کړې ده. د شانګسي د غونډې په وروستۍ ورځ چې د یو کمربند ویلارې د پروژې پر پیاوړتیا خبرې کېدې، د چین، قزاقستان، قرغزستان، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو موافقه وکړه چې تجارت به وسیع کوي او د اوسپنې له لارې، د موټر له لارې او د هوا له لارې به خپل اړیکې پراخوي. دې مشرانو همداراز ترهګریز فعالیتونه او بلتون غشتونکو هڅې وغندلې او ژمنه یې وکړه چې له نړیوالې ټولنې سره به یو ځای د افغانستان د بیا رغونې لپاره کار کوي.
اوریدل مو چې د چین جمهور رئیس شی جن پینګ په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا ښکاره کړې ده. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د چین په ګډون هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندل، نو په افغانستان کې د پیکینګ دلچسپي پاتې کیده. پریانمو د افغانستان د جمهوري وختون کې خوځښت سیاسي چارو د مسؤل ویان شاه محمود میاخیل نظر اخیستی.
خدمت دو مسائل، یو مسائل دا دی چې آیا د طالبان حکومت ملي مشروعیت هم لري او نړیوال مشروعیت هم لري؟ نو هر قرارداد چې کوي هغه حقوقي یعنی اړخ نه لري. اما د چین دلچسپي په منطقه کې دا ده چې دغه د منطقې څخه قراردادونه د معدنو چې دي دا ترلاسه کړي. اما دې یو قرارداد د پخواني حکومت سره هم لاسلیک کړی و چې هغه د مسو عینک قرارداد و، اما تر اوسه پورې هغه نه عملي شو او نه په هغې کې سرمایه ګذاري وکړه. دی او صرف غواړي چې دغه ځان ته یوازې افغانستان نه بلکې د چین هم دا پالیسي ده چې په مختلفو ځایونو کې خپل نفوذ وساتي او عملی
یعنی په دې باره کې زه فکر نه کوم چې دوی سمای وزاري. لکه څنګه چې تاسو ویل چې د طالبان حکومت مشروعیت نه لري، نو که چیرته چین په افغانستان کې پانګونه وکړي، که څه هم تاسو ویل چې دوی به عملاً ګام وانه خلی، لیکن په ځینو مواردو کې دوی ژمنې کړې دي، ځینې چینایي کمپنۍ په افغانستان کې ویلي دي چې دوی به پانګونه پیل کړي ژر که طالبان تړون ورسره وکړي. دغه تړون ته څنګه چین زړه ښه کوي؟ ځکه چې که مشروع حکومت نه وي نو ممکن بل ورځ بل حکومت راشي او هر څه بیرته لغوه کی.
مو خوارز وکړ چې ان دیو دغه خبرې چې کومې دي اواز کاغذ په مخ لري تر اوسه پورې، حتی د تیر حکومت سره هم هغه خپل ژمنې عملي کړې نه چې هغه د نسو عینک دغه چالت به دي میلیارډ ډالر سرمایه گذاری کړي، اما تر اوسه پورې هغه واره سرمایه گذاری و نه کړل. نو په دې خاطر باندې نو قراردادونه هم دې خاطر امضا کوي یا فقط تفاهمنامې دي چې بیا نو کچری وخت راځي او منطقه کې امن راځي، ثبات وي، نو دیو به نفوذ لري او یو سند به لري چې د هغې په مخ کې مختلف شي.
دغه تفاهم نامې چې له داسې یو حکومت سره چې هغوی نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلې څه مفهوم لري؟ آیا چین په دې نه پوهېږي سي که چېرته دغسې تفاهم نامې هم ولري او ستاسو په خبره عملي کار هم ونه کړي، نو دا خو به هسې کاغذونه وي؟ څه قانوني جنبه بلري؟
دا خاصه قغزونه دي، اما د دې خبرو د لارې یا د دې د تمه ورکولو د لارې چین وړي چې د طالبان سره رابطه ولري او خپل هغه هدف کې لري په دې منطقه کې، هغه دا چې د شرقي ترکستان د اسلامي نهضت مخه ونیسي او په دې خاطر باندې د طالبان سره وړي چې رابطه وساتي. اما ملي اقدام زه فکر نه کوم که ولو تفاهمنامه امضا کړي یا قرارداد امضا کړي سرمایه گذاری تر اوسه پورې کړی نه ده، یعنی قراردادونه هم مخکې موجود دي. نو د چین هغه اوږده پالیسي هم دا ده چې هر ځای کې یو موساسې د پښتو په حساب باندې څادر کېږي او بیا یو وخت کې استفاده وکړي.
د افغانستان د جمهوري غوښتونکو خوځښت سیاسي چارو مسؤل ویان شاه محمود میاخیل چې په افغانستان کې په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په نړۍ کې هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژندلی، حتی خپل چین هم، او تر خوا یې دوی د جمهوري نظام پر مهال هم د پانګونې په برخه کې په خپلو ژمنو عمل نه و کړی، اما تازه یې په افغانستان کې د چین د پانګونې د لیوالتیا په اړه باندې راپورته شوي او پوښتنو ته ځواب وایي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.1
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمی قومي د طالبانو حکومت ته تر یوې میاشتې مهلت ورکړی چې د دوی حق به ورکړي. اسنا خبری اژانس د کاظمی قومی له قوله لیکلی ک طالبان ایران ته وبور نکړي، نور خبره خلاصه ته زکه د له قوله دا مسله د دوی د ملت له حقونو د دوی په هیګي چې په دې برخه کې څه ډول چلند وکړي. هغه زیاته کړي طالبان باید 1325 کال د هوکړې پر بنسټ ایران ته وبپریږي، خو کچيري په کجکی بند کې وبوي او دوی ایران ته نه پریږدي باید د خپل دي کار جواب ورکړي. په افغانستان کې د ایران سفیر د خبرداري په ډول ویلي طالبان په دې پوهیږي چې کچېرې غواړي په افغانستان کې ثبات، استقلال او ورزیت امنیت وي، نو باید خپلو ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري. خو هغه په دې اړه چې لوی میاشتې وروسته به سوشي وویل، هماغه محال به ولیدل شي.
د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استاد او سفیر داسې مهال د څرګندونه کوي چې د طالبانو حکومت وړ مورس په یو اعلامیه کې ویلي و چې ایرانی چارواکي د خپل وختنې په مناسبت وګه مطرح کړي او داسې څرګندونه د ډډه وکړي چې د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان رسوي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون د طالبانو د څرګندونه په کلکه رد کړي. سیاتې په دې راپور کې
د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خبرې کړې اعلامیه کې د طالبانو عکس العمل سره د نقیض بللای او ویلي دي چې ایران د طالبانو خبري په قوت ردوي. ایران یو ځل بیا د کمال خان د بند پر جوړېدو انتقاد کړی او ویلي دي چې دې بند د هلمند اوبه ګرځولې دي. د اوبو د چارو متخصص ډاکټر فاروق اعظم وایي چې د کمال خان د بند جوړېدو په اړه د ایران اعتراض په هیڅ ډول د منلو نه دی او د داسې یو بند جوړېدو شمنه په خپل ایران د 1350 کال د تړون پر مهال کړې وه.
ایران تعهد کړی وو چې د اوبو د ښه تنظیم لپاره به درې بندونو د لپاره افغانستان په پیسې ورکړي. یو بند په شمول د کمال خان، دوه نور به د ایران او د هلمند فروت باندې جوړیږي او پیسې به ایران وکړي. یعنې بندونه ایران په دې موافقه کړې ده چې بندونه جوړول د دفاع ګټه دي.
د افغانستان او ایران ترمن د هلمند او بوتړون نږدې 50 کاله مخکې د افغانستان د هغه وخت ستر اعظم محمد موسی شفیق او د ایران د ستر اعظم امیر عباس وای دا ترمن لاسلیک شوی وو چې د تهران په وینا په دې تړون کې هیڅ راز ابهام نشته او د دې تړون په 15 ماده کې د ایران د اوبو حق څرګند دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې چې پرون یې خبره کړه راغلی دي چې د افغانستان واکمنانو په تیر یو نیم کال کې بیا بیا دا خبره کړې ده چې پر شوی تړون به عمل کوي او هغه تشمن دي، خو تر دې دمه یې سم همکاري نه ده کړې. ایران وایي چې وچکالی او په هلمند سیند کې د اوبو کمښت څیړنه غواړي چې تر اوسه د ایراني څیړونکو لخوا د دې پلټنه نه ده شوې. نو کله چې څیړنه نوي شوې د طالبانو دریس قانوني نه دی او د منلو هم نه دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې د شوی تړون د 15 مادې لمخې ایرانی چړونکو ته باید اجازه ورکړل شي چې د هلمند سیند کتنه وکړي. ایران وایي چې د افغانستان لوري تخنیکی وسایل د هلمند پر سیند نه دي نسکړي چې دا د شوی تړون د 3مې 15مې او 16مې مادې مخالفت دی او د سیاسي بیانونو لاري نشي توجیه کړي.
ازادي رادیو پر لاندو څپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 بیا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې د خبرو اترو کیسول لپاره بل سکني نو په ټکسي کې چکيني ټکسي چلوونکي در سره حتمان د زله خبري پیلي. خاطر پردیس د یو ټکسي چلوونکي سره د کار او ژوند پاړه غېدل او د راپور په جوړ کړل شي. د راپور په خار کې د غنګونی او شور په غوړو باندې پیلي.
د څلورو ماشومان پلار 15 کلن نورګل د کابل خار وسیدونکو دی. نورګل لتیری وی لسیرا په دی خو په کابل خار کې ټکسي چلوي. نو موړی چې په اوکرای کور کې ژوند کوي لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل سره لدی چې کاروباري خنه دی خو به هم خوخ دی او دوام به ورکړي. له نو موړی مې د ورځنی آیت پاړه پښتنه وکړه.
جمهوریت کې خو کارونه خو ګالتا چون چې تیل ارزان او کاروبار او د هرچا کاروبار خو غریبي کې ده. چې کله جمهوریت سقوط سو امارات راغی تبان چې په لوړ لاړ تیل چې سوي دي کاغان جی دي خلک وسه نه لري چې مخکې به کم پچا ک 1500 درباس نیو نو وسه هغه په 100 روپۍ هم زړه نه کوي. تقریبا 2000-3000 داسې غریبي کېدله. اوس تقریبا هغه چې ډېر کوشش وکړو 1000 روپۍ یا 1500 روپۍ هغه هم د مصرف سره.
نورګل وایي ټکسي هم خپل نه ده.
دا کرایه ده، یو دوست را کړې ده. زه خپله ټکسي نه لرم، دا د مې یو دوست ده نو ماته را کړې ده. خپل روزګار باندې چلوم.
نورګل په افغانستان کې له حاکم چارواکو غواړي چې د نفتی او خوراکي موادو د بیو د کمیدو په برخه کې جدي اقدامات وکړي. سپین او زیړ ټکسي موټر خو خای د رنګ تر ډیره پاتې نشي. د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې په افغانستان کې د ټکسي موټر رنګ روښانه فیروزي ته واړوي. له نورګل نه مې د طالبانو حکومت د اقدام پاړه وپوښتل.
دا خو ډېر کار ده، خو د ښار د ټکسیانو رنګول د موټروان په غاړه یې بیا داسې ستونزمنه ده.
پخانی خلک وایي یا به پیسې ګټي او یا به کیسې ګټي، خو په افغانستان کې ټکسي چلوونکي داسې کسان دي چې پیسې او کیسې دواړه ګټي.